بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي أو مهربان خداي پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د ګولیا دوشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال لکب د میاشتې تمانټه ده، چې د 1440 هجري قمري کال د شبان المعظم د میاشتې له شپږمې او 2023 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې په نیواکي ټاټوبیو کې بې مخینې تاوتریخوالی او د اسرائیلو بربنډه څیره تر عنوان لاندې ده. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي چې له دې وروسته هم بیا ایران د اونۍ په هنداره کې اونیز پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا هم کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سهارنۍ خبرونه هم سر درسي. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ځانو یو لنډه دمه کوو، بیا د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل چې که امریکا ریاکارانه چلند ونکړي نو موافقه کیدی شي. ایران او پاکستان د قرآنی کلتور په پراختیا ټینګار وکړ. افغانستان په پلازمینه کابل کې د 14 او ډزو غږونه اوریدل شوي دي، او د امریکا او عربستان له نیواګرۍ د آزادۍ لپاره ټولې ټاکنې خوندي دي. خاغلی امیر عبداللهیان وایي که امریکا ریاکارانه چلند ونکړي نو موافقه کیدی شي. د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل که امریکایي لوري د هغه پیغام په چوکاټ کې چې رالیږلی دی واقع بینانه چلند وکړي او خپلې پخوانی ریاکارانه رسندوی څرګندونې تکرار نکړي نو لا موافقې سره به زیات واټن ونه لرو. خاغلی امیر عبداللهیان د خپل عراقي همسنګ فواد حسین پر رسمي بلنه د نهې پشپا د یو پلاوي په مشرۍ بغداد تولا. خاغلی امیر عبداللهیان لا العالم چینل سره په ځانګړو خبرو کې دغه سفر مختلف اړخونه وسپړل. خاغلی حسین امیر عبداللهیان د امریکا لخوا د عراق د خارجه وزیر د پیغام په اړه وویل چې خاغلی فواد حسین دا پیغام راکړی و چې امریکایي لوري د موافقې د ډلبندۍ لپاره چمتووالی لري. مونږ هم تل د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ له لارې هرکلی کړی دی او له خبرو اترو مو واټن نه دی نیولی. خاغلی امیر عبداللهیان وویل که امریکایي لوري د هغه پیغام په چوکاټ کې چې رالیږلی دی واقعي چلند وکړي او خپلې پخوانۍ ریاکارانه رسندوی څرګندونې تکرار نه کړي نو لا موافقې سره به زیات واټن ونه لرو. ایران او پاکستان د قرآنی کلتور په پراختیا ټینګار وکړ. د مهر خبری آژانس له راپورټ سره سم د پاکستان په لاهور کې د اسلام ایران د کلتوري خونې مسؤول خاغلی جعفر روناس د پاکستان د پنجاب صوبې د دینی چارو او اوقاف وزارت له مشر خاغلی طاهر رضا بخاری سره په کتنه کې د کلتوري اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه د خبرو اترو پترس کې په مختلفو قرآنی زمینو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا ټینګار وکړ. هغلی جعفر روناسویل د لاهور ښار ته د قرآنی ډلې سفر چې د پاکستان کلتوري زړه بلل کېږي د دواړو ورونو اسلامي هیوادونو تر منځ به د قرآنی ملګرتیاو د پراختیا سبب شي. ښاغلي طاهر رضا بخاري هم په تهران کې د قرآنی هنرونو په نندارتون کې لاشتونه د ارکلی پترس کې په پاکستان کې د ایرانی تواشي ډلې شتون ډېر خوشحالوونکې وبله. وی ویل چې هیله من یو د لاهور ګڼ شمېر خلک د ایران د قرآنی پلاوي له برکتناک شتونه پوره ګټه پورته کړي. په کابل کې د څو چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د افغانستان د شفقنه خبري آژانس له راپورټ سره سم افغان سرچینو ویلي د کابل ښار له ولسمې امنیتي حوزې د چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورټ له مخې د ډزو او چاودنو غږونه اوس هم اوریدل کېږي چې د احتمالي تلفاتو په اړه یې تراوسه کوم راپورټ نه دی ترلاسه شوی. له بلې خوا د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا په کابل ښار کې د داعش ترهګرې ډلې پر ضد د یک شنبې ورځې د ماښام د عملیاتو جزئیات خپره کړي دي. نوموړي ویلي چې دغه عملیات د طالبانو د استخباراتو ځواکونه لوري د کابل خیرخانې اړونده شارک زاکرین سیمه کې ترسره شوي دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه سیمه کې د ایشیانو مهم پټنځی و چې د دوی د عملیاتو په نتیجه کې دوه د ایشیان پکې وژل شوي دي او یو تن ژوندې نیول شوی دی. د طالبانو ویان زیاتوي چې دوه میلا کلاشینکوف، یو واسکټ او په زیات اندازه مهمات ترې نیول شوي دي. د ایشیانو د ډلې د تخریبي کړنو پلان درلودل چې د خدای په نصرت مخکې له مخکې کشف او له منځه یوړل شول. د مجاهد معلوماتو له مخې د عملیاتو په مهال د دوی ځواکونو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی. د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترهګرۍ چاودنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایدیا په اپوټه دغه حکومت تروسه نه دی توانېدلی په افغانستان کې ضروري او بشپړه امنیت ټینګ کړی شي. زموږ غږ له تهران اوري. د کراچۍ په جیل کې د څلورم افغان بندي د مړینې خبر تایید شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان کونسلیټ تایید کړ چې د دغه ښار په جیل کې څلورم افغان بندي مړ شوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې له تاج محمد عبدالخلیل او ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان کډوال دی چې د پاکستان د کراچۍ ښار په زندان کې مړ شوی دی. دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول اته سوه افغان کډوال بندیان دي. دغه افغان کډوال چې د ناروغ د ملګري په توګه پاکستان ته ورغلی و د پولیسو لخوا ونیول شو. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یوه وکیل ویلي چې په سند صوبه کې اکثره بندیان افغانان دي چې د درمن لپاره پاکستان ته تللي خو د ناروغتیا پر مهال زندان ته استول شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسل سید عبدالجبار تخاری ویل چې د پاکستان حکومت دی له افغان ناروغانو سره ملګرتیا وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هڅو په نتیجه کې سلګونو بندیان خوشي شوي دي خو د افغان کډوالو مدافع وکیله منازع کاکړ ادعا کوي چې ډېر بندیان یې د بند موده پوره کړې ده او بیا خوشي شوي دي. د امریکا او عربستان لانیواګری د ازادۍ لپاره ټولې ټاکنې خوندي دي. د المسیرا خبری چینل لا راپورټ سره سم د یمن د لوړې سیاسي شورا په یو بیانیه کې ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره د هر ډول ځنډ په اړه د انصار الله غورزنګ د مشر عبدالمالک الوسی ورستی خبرداري دی جدي وبلل شي. د انصار الله غورزنګ د مشر عبدالمالک الوسی سعودي تیریګر ایتلاف ته خبرداري ورکړی چې سملاسي د یمن د خلکو وختونو ته ځواب ورکړي او لا هرې نیول شوي مځکې دې ووځي. د 2015 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د یمن د جنگ لاپې لیدارې سي امریکا د تیریګر ایتلاف اصلي ملاتړي پاتې شوې ده. یهودی پادریانو د فلسطین په ملاتړ کې د ملګرو ملتو په وړاندې مظاهره ترسره کړه. د امریکا په لسګونو مشهورو پادریانو په نیویارک کې د ملګرو ملتو د مرکز په وړاندې په راغونډېدا سره لاس امنسټي رژیم د امریکا د ملاتړونو دوام په کلکه محکوم کړ. د فلسطین د مظلوم ولس حقوقو باندې څه د پاساویا قانونه کېږي چې د وحشي نیواګر سیونسټي رژیم لخوا سترګې پټېږي. دغه رژیم په دغه موده کې د فلسطینیانو پر ضد تر ټولو وحشي ډوله جنایتونه ترسره کړي دي. ایران پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د سیونسټ رژیم ضد یهودیانو ویندوی د ایران پریس د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قدس، نیویارک او د نړۍ د څو نورو ښارونو د پادریانو په استازیتوب د ملګرو ملتو په وړاندې غونډ شوي وو. له دغه نړیوال اورګانه غواړو اسرایلي جنایتونه دې محکوم کړي او د دوی پر وړاندې دې بې پروا نه اوسي. د دغه سیونستي پادری زیاته کړه چې یهودیان د فلسطین د ولس کړاو حس کوي او د مونږ دین د فلسطینی ولس آزارول او کړول نه تاییدوي. اسرایلي رژیم پر فلسطینی خلکو سربیره یهودیان هم کړی. په امریکا کې سیونستي ضد مذهبي شخصیت پادری ډیوډ فلیډمن هم په نیویارک ایران پریس ته ویلي چې د ملګرو ملتو په وړاندې راغونډېدا موخه د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو سره د هر ډول موافقې محکومیت دی. دغه پادری ټینګار کړی چې د اسرایلو په وسیله د فلسطین نیواک له خدای سره دښمني او انساني ضد جنایت دی. د اسرایلی رژیم جنایتونه باید په هر میدان او هر صحنه کې وغندل شي. امریکا او اروپایي هیوادونه له اسرایلو سره په ملګرتیا سره د فلسطینیانو پر ضد جنایتونه ترسره کوي. د فلسطین له ولسه د اسلامي انقلاب د ملاتړ د کمیټې مشر وویل امریکا او اروپایي هیوادونه له اسرایلو سره په ملګرتیا سره تل د فلسطینیانو پر ضد جنایتونه ترسره کوي. د فلسطین د ولس د اسلامي انقلاب د ملاتړ کمیټې مشر حجت الاسلام محمد حسن اختری له استا خبری آژانس سره په خبرو کې لنیوالو مخالفتونو سره سره د خارګوټو د جوړونې دوام لپاره د اسرایلی رژیم هڅې او پنیواکي ټاټوبي او دغه وحشي رژیم ورستیو تیریو ته په اشاره سره وویل چې د اسرایلو تیری په هر وخت او هر شکل کې هیڅکله هم نه دی دریدلی او مغشان دوام لري. ښاغلي اختری د فلسطین موضوع ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د توجه د اهمیت په باب هم روښانه کړه چې د اسرایلو تیری کومه پخوانۍ او تیره موضوع نه ده، بلکې اوس دا د هر اړخیزه جنایتونه او تیری د عمومي افکارو ملګرو ملتو او د بشري حقوقو د دفاعي ادارو د سترګو پر وړاندې ترسره کیږي. او د دې مهال خبرنه
سیاسی تبصرہ.
په نیوکی ټاټوبو کې بے مخینه تاوتریخوالی او د اسرایلو بربنده څیره د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د بنیامین نتنیاهو د افراطي کابینې پر ضد د نیواکي فلسطین په برسبا مدعین حفا او تلبیب ښارونو کې د پرله پسې اومې اونۍ لپاره د لسګونو زره خلکو مظاهرې تر سره شوې. د نتنیاهو په مشرۍ د سیونستي رژیم په تاریخ کې د زوړپالو او دینی افراد پالو د کابینې جوړېدا په سیونستي ټولنې کې له بې مخینې او سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. دغه غبرګونونه تر دې دمه دومره سخت او جدي وو چې حتی د سیونست رژیم سیاسي او پوځي مشرانو د کابینې د بدلولو په خاطر په مختلفو شکلونو سره اعتراضونه کړي دي. پنیواکی ټاټوبو کې د اوسنی او پیخو اصلي جرړه د خپلو افراطي پالو او لیتوګو په اساس د حکومت او ټولنې د مدیریت لپاره د زوړپالو بهیرونو او ډلو ټپلو په هلو ځلو اندېښنه ده. دغه افراط پالنې اوس په قضایه ادارې کې د اختیاراتو د کمیدا لپاره په شخړې کې لیدل کېږي. کابینې او پارلیمان د قضایي اصلاحاتو ترسره کولو لپاره سره لاسونه ورکړل. تیر اونۍ د سیونست رژیم پارلیمان کابینې د قضایي اصلاحاتو لومړنۍ وړاندیزي مسوده د 30 مخالف رایو په مقابل کې په 30 مثبت رایو سره تصویب کړه. د دغه مسوده په اساس د قضایي ادارې اختیارات په تیر بیا د قاضیانو په ټاکلو کې اختیارات کم کړي او د کابینې اختیارات بیا زیات کړي دي. د نتنیاهو کابینه دغه مسوده د اصلاحاتو په توګه یادی. البته مخالفان یې دا قضایي کودتا ګڼي. نیوکه کوونکي په دې اندي چې په دغه مسوده سره د قضایي ادارې خپلواکي لمنځه ځي. لبل پلوه نیوکه کوونکي په دې باور دي چې نتنیاهو او دغه زوړپاله کابینه په دغه مسوده سره هڅه کوي په قضایي ادارې کې د خپل مالی فساد او ورانکاریو دوسیې ختم شوی اعلان کړی. دغه د سیونست رژیم کابینه له یو داخلي کړکیچ او بحران سره مخامخ کړی ده. یو بل مهمه موضوع دا ده چې د لسکونو زره خلکو مظاهره باید په اسرائیلو کې د سیاسي درس په دوام کې هم و ارزول شي. د اعتراض او مظاهره کوونکو په مخکخانو کې د یار لاپید او انینګارد سپاتیر د نتنیاهو سیاسي فعالان هم شتون لري. پر دې اساس دغه اعتراضونه او مظاهره یو ډول سیاسي زور آزمایره هم حسابېږي. هارتس ورسپانې په یو راپورټ کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د نتنیاهو پر ضد مظاهره دوام لري، وزیران د یو داسې پلان په تیارولو بوخت دي چې د قضایي ادارې لخوا د لومړي وزیر د بې کفایتۍ د اعلان خنډ کیږي. بل مهم ټکی دا دی چې دغه مظاهره او اعتراضونه په نیواکي ټاټوبیو کې د سیاسي او امنیتي ګډوډیو خودنه کوي، داسې چې د داخلي جنگ د رامنځته کېدو په باب هم اندېښنې زیاتې کړي دي. په نیواکي ټاټوبیو کې مظاهره او اعتراضونه په نښتو او بلواو باندې په بدلی دادي. په همدې لړ کې مظاهره چانو په واټونو کې اورونه بل کړي دي او سړکونه بندي او پولیسو هم په لسګونو کسان بیا نیولې دي. نتنیاهو په یو لړ سرګردانو کې په زور سره د اپوزیشن پر شاتک ټینګار کړی او کارګر ګوند هم د دغه سرګردانو په دلیل د دغه رژیم پر لومړی وزیر بیا شکایت کړی دی. پر دې اساس د مظاهرو ظاهري دلیل د قضایي اصلاحاتو د کول لپاره د نتنیاهو د کابینې فیصله ده، خو حقیقي دلیل د هغې افراد پالې لارې باندې د اسرائیلو حرکت شي. نیوکه کوونکي په دې اندي چې د اسرائیلو موجودیت ګواښي هغه څه چې نن سبا په نیواکي ټاټوبو کې لیدل کیږي سیونست رژیم بربنډه او واقعي څیره ده. تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو او زه فاطمی تاسو ته سلامونه وایم او نیکمرغه ورځ درته غواړم. دوستانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم یاد براد د میاشتې لشپګمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. یو سل 19 کال مخکې د 1415 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په شپږمه نیټه ستر مسلمان پوه علامه ابراهیم خویی شهید کړی شو. هغه د شیخ مرتضی انصاری په شان د تکړه استادانو له محضره فیض ترلاسه کړ او د اجتهاد درجه ته ورسید او په اسلامي علمونو په تیره بیا حکمت کې ډیر مهارت ترلاسه کړ. د اسلام د غستر عالم د مشروطه حکومت د رامنځته کولو او له ظلم سره د مقابلې او ازادي غوښتنې په لاره کې ډېرې هلې ځلې وکړې او بالاخره په خپل کور کې د قاجار لړۍ د یو پاچا محمد علي شاه قاجار د مامورانو په لاس شهید شو. څلور نیمې کاله وړاندې د 1450 هجري قمري کال د شابان په شپږمه نیټه مشهور اوس مهال عالم ادیب او شاعر میرزا لطف علي نصیری په 22 کلنۍ کې وفات شو. په صدرالافاضل ملقب میرزا لطف علي بن محمد کاظم تبریزی د 14 هجری قمری پیړۍ د کمال خاوند مشاهیرو څخه یو عالم او فاضل کس و. هغه په ماشومتوب کې له خپل پلار سره له شیراز تهران ته لاړ. وړومبه یې د خط او ادبیاتو اصول ته مخه کړه او بیا یې د اصول فقه، حدیث، تفسیر او هم د منطق، ریاضیاتو او الهیاتو زده کړه پیل کړه. له صدر الافاضل څخه ډیر تالیفات په یادګار پاتې دي چې پکې اساطیر، دستور البلاغه، کلم و حکم او ډول ډول قصیده شامل دي. هغه په شعر کې فانی تخلص کاوه. میرزا لطف علي په 20 کلنۍ کې په 1450 هجری قمری کال کې وفات شو او په رای خار کې د میرزا شیخ صدوق ابن بابوی په مزار په شاوخوا کې دفن شو. شپږ دېرش کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په اتمه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال پوځ یو مهم قومندان حسین خرازی په سپېڅلې دفاع کې شهید کړی شو. شهید خرازی د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه یو کال وروسته په ګومبد او ترکمن صحرا کې د انقلاب ضد ترهګرو ډلو له دسیسې سره په یو وخت دغې سیمې ته ولېږل شو او د سیمې په یوه چورلیس کې د ځواکونو قومانده په غاړه واخیسته او وروسته تر څو میاشتو پورې په ګردستان سیمې کې د اسلامي نیالګۍ څخه په دفاع کې سرشیندنې نندارې ته وړاندې کړې. شهید حسین خرازی د جنگ له پیلېدو او د خورم شهر له سقوط سره په یو وخت خوزستان ته ولېږول شو او په خط شیر سیمې کې د باسي تیرېګرو قواو سره په مقابلې کې د بسیجي ځواک قومانده په غاړه واخیسته. د سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر، بدر او الولفجر اتا او کربلای څلور او پنځه په نامه سخت عملیاتونو د اسلام د دغلوړ او نامتو سردار د خې قومندانی نوښت، خلاقیت او سرشندنو ډیر صحنې په یادګار پرې ایښي. د دې په ترڅ کې چې هغه د 1425 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د خیبر په نامه په عملیاتو کې هم خپل خې لاس د خپل سپېڅلې ټاټوبۍ په دفاع کې قربان کړ. بالاخره د اسلام دغه میړني او شجاع قومندان شهید حسین خرازی په کربلای 15 نومې سترو عملیاتو کې په داسې حال کې چې د امام حسین علیه السلام د 14 لخکر قومانده په غاړه درلوده د 1415 مریز کال د کب د میاشتې په اتمه نیټه شهید شو. یاد او خاطره یې تل ژوندۍ وي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی او زما محترم همکار
امان الله زمانی
د ایران په تیرونه کې اونیس پروګرام سره تاسو په خدمت کې هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي په دې پروګرام کې په تیرونه کې د ایران مهمې پیښې او بدلونونه څېړو نو زموږ سره ملوسی
ډیر قدرمن اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د پرشنبه په ورځ د رهبری د خبرګانو جرګې لغړو سره پلیدنه کې دا ډیر لوړه او مهمه جرګې د جمهوریت او اسلامیت ګډ بیلګې یاد کړه او په بیلابیل برخو کې د خلکو پراخوا او حیاتی ګډون ته په اشاره سره یو فرمایل د نظام ولسی پیوړی بنسټ ملي شتمنی ده چې خدای تعالی د هغې په وسیله پر علماو او د نظام پر چارواکو یې حجت تمام کړی دی او ټول باید د دې سترې شتمنۍ ساتلو او ډیروالي لپاره له ځنډ پرته هڅه وکړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای وفرمایل دا نظام د لویدیز په نسخې باوري کسانو په مقابل کې چې په ټولنیزو چارو کې د دین له هر ډول د حالت سره مخالف دي او یا د ډیموکراسۍ لیبرال مشرانو پر وړاندې چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ دروغجن بیرغ تر شا د نړۍ د سرچینو لوټلو په لټه کې دي د دوی نقشه یې له منځه وړې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر همدارنګه د شنبې په ورځ د مبعث اختر په مناسبت د نظام له چارواکو او د اسلامي هیوادونو له استازو او سفیرانو سره په لیدنه کې د فلسطیني مظلومانو په ملاتړ د اسلامي جمهوریت ښکاره او غوره دریځونو ته په اشارې سره وفرمایل په خواشنۍ سره هغه دولتونه چې دنده لري خپله هم د فلسطین له ملت سره مرسته وکړي د اسلام له دښمنانو سره له ایران څخه د ویرونې په اړه همغږي کیږي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د فلسطین موضوع د اسلامي امت له کمزورتیاو او ټپونو څخه یاد کړ او فرمایل یو ملت او یو هیواد د یو وحشي خبیث او شرور رژیم له لورې هر ورځ د اسلامي نړۍ د سترګو پر وړاندې پرې ظلم او تیری کیږي او اسلامي هیوادونه په دې ټولو شتمنیو وړتیاو او ظرفیت سره ورته ګوري او حتی ځینې هیوادونه په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې له دې ظالم رژیم سره ملګرتیا کوي. د رهبرۍ معظم مقام همدارنګه د اسلامي دولتونو واقعي همکاري او د مسلمانو ملتونو د بعثت یووالی او همپالنې ښوونو ته راستنېدل د ټول اسلامي امت د ستونزو حل لاره یاده کړه.
د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر چې عراق ته تللی د دې هیواد له چارواکو سره له هغې ډلې د عراق له ولسمشر او لومړي وزیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه یې خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبې په ورځ له عراقي چارواکو سره د خپلو لیدنو په اړه وویل زموږ خبرې پر دو اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو متمرکزې وې. زیر بنسټونه د بشپړېدو په حال کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو همکاریو ډیروالی او پراختیا په اړه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د ایران لپاره د منلو وړ نه ده چې د عراق شمالي سیمو څخه بیلتون غوښتونکي او ترهګریزې ډلې وغواړي د ایران اسلامي جمهوریت امنیت په وړاندې ګواښوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ایران او روسیې پوځي او دفاعي اړیکې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په چوکات کې یاد کړل او ویې ویل د تهران ماسکو اړیکې د هیڅ دریم هیواد په وړاندې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی چافی زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت او روسیې پوځي او دفاعي اړیکې او همکارۍ په اوکراین کې د پوځي ناورین له پیل څخه مخکې وو. د دې ته په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د اوکراین ناورین پر سیاسي حل ټینګار کوي وویل د ایران په وړاندې د لویدیځوالو تورونه په ځانګړې توګه د اوکراین ناورین په تړاو سیاسي انګیزې لري.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د سره صلیب او سره میاشتې ملي ټولنو د فدراسیون مشر د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د ایران سره میاشتې ټولنې له ګټورو بیړنیو مرستو مننه وکړه. د ایران سره میاشتې ټولنه په نړۍ کې لومړنۍ ټولنه وه چې د دوی د بشردوستانه مرستو او مرستندویه تخصصي ټیمونو لومړنۍ الوتکه د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې پر ځمکه کېناسته، او د دواړو کوربه هیوادونو د سره میاشتې له ټولنې سره په همغږۍ د ژغورنې عملیات پیل کړل. د سره صلیب او سره میاشتې ملي ټولنو د فدراسیون مشر فرانچسکو روکا، د ایران د سره میاشتې ټولنې مشر پیر حسین کولندوان ته په یوه لیک کې ولیکل، د هماغه ناوړه او سختو شرایطو په لومړیو کې چې د ایران اسلامي جمهوریت د سره میاشتې ټولنې کارکوونکو رضاکارانو د زیانمنو کسانو د ژغورنې او ملاتړ لپاره یې هڅه وکړه، کلمات او الفاظ یې د مننې لپاره شتون نه لري. د ایران پر وړاندې د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو په ځواب کې د ایران بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا اروپایي ټولنې پر ځینو بنسټونو او اشخاصو د بندیزونو نوی لړلیک خپور کړ. دا بندیزونه چې پر 15 اروپایي او 8 انګلیسي بنسټونو ولګول شول، د ویزو پر ورکړې بندیز، د ایران اسلامي جمهوریت خاورې ته نه ورتګ، په مالی او بانکي نظام کې د بانکي حسابونو تړل کېدل، او ایران اسلامي جمهوریت تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د شتمنیو او مالونو نیول شامل دي. د ایران متقابل ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ پر دو بنسټونو او 22 ایراني شخصیتونو لاغې ډلې، د ایران اسلامي جمهوریت د ارشاد او کلتور پر وزیر، د ښوونې او روزنې پر وزیر، د استخباراتي چارواکو او د اسلامي شورا مجلس پر استازو یې له بشر حقونو څخه د سرغړونې په تور بندیز ولګاوه.
د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د چین له سی جی ټی ان شبکې سره په خبرو کې د ایران په وړاندې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، په حقیقت کې دا همغه جګړه ده خو وسایل بدل شوي دي. پرون پوځي توکي وو، نن د بندیزونو توکي دي، او دوی په ډېرې بېرحمۍ سره بندیزونه په لټه کې دي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه د ایران ملت دښمنانو حتی پر درملو چې ناروغان ورته اړتیا لري بندیز لګولی دی. حتی د ای بی ناروغانو او د دوی له کورنیو لپاره ډیر دردونکی دی، دوی د اړتیا پر درملو یې بندیز لګولی دی. رئیسی د اټومي هوکړې ژغورلو بهیر په اړه وویل، ایران د ښې هوکړې په لټه کې دی خو لویدیځوال دا ډول هوکړه نه غواړي، پر خپلو ژمنو ولار نه دي او له برجامه ووتل. همې له خبرو ډډه وکړه او اعلان یې وکړ چې د خبرو پر ځای غواړي په واټونو کې د ګډوډیو او ناامنیو په رامنځته کولو سره د ایران پر ضد موخې وڅاري. د ایران دولت اقتصادي ویاند په هیواد کې د 6.5% تولیدي ودې خبر ورکړ. د ایران دولت اقتصادي ویان او د اقتصادي چارو وزیر سید احسان خاندوزی د سه شنبه په ورځ په خپل مطبوعاتي کانفرانس کې خبريالانو ته وویل، په تیرو لسو میاشتو کې د ایران تولیدي وده د تیر کال ورته وخت په پرتله 6.5% وده کړې ده. د ایران دولت اقتصادي ویان همدارنګه پر دې په ټینګار سره چې له اصلي شریکانو سره په سوداګریزو چارو کې د دولت سیاست له سیمه ییزو اسارو څخه ډیری کار اخیستنه ده، تر څو ډالرو او یورو ته اړتیا صفر ته ورسیږي، څرګنده کړه. تر ننه ټولې راکړې ورکړې له چین سره په یوان سره ترسره کېدې، او د ډالرو او یورو پر ځای له سیمه ییزو اسارو څخه له کارونې چینو لورو هرکلی کرده دی.
ډیر قدرمن اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې د دې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، از مر سلامونه نیکی هیلی و منه ایزانو. کتابونه د علم باغونه نومی لړۍ له بل پروګرام سره زالی اصغر عبیدی د خپل محترم همکار
اتوله خوګرنی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سیویو. هیله ده تر پایه سره ملګرتیا وکړئ.
د ژوند اولنې تمځای او روسي تمځای دواړه له کتاب سره زیات خوند بخون کې دی، او په طبیعي توګه د دغه دواړو تمځایو ترمنځ د ژوند لار د کتاب په ملتیا سره لا خو او لا خواږه او لا قرار وهلی شو. په کتاب سره درملنه یو پخوانی کلمه ده. د کتاب درملنې بنیادي مفهوم د لوستلو لارې بیا سمونه ده. کتاب درملنه د لوستونکي او ادبیاتو ترمنځ تعامل دی. په کتاب سره د درملنې په طریقه کې د لوستلو وړ مطالب چې د لوستونکي په واک کې راځي درملیز او شفا بخونکي اغیزه لري. له دې امله چې ماشومان او زلمیان په ډیرو مواردو کې ځانونه د کتاب او شخصیتونو یا د داستان د اصلي اتلانو پر ځای ګڼي، کچیرې په کتاب درملیزه پروژه کې مناسب کتابونه غوره شي، نو ورسره ورته کېدلې مرسته کوي چې خپل ستونزې وپیژني. هغوی کله چې پوهیږي له ستونزو سره په مقابل کې یوازې نه دي، نو د آرامښت او امنیت احساس کوي او یوازیتوب او اندېښنې کمیږي. کله چې دغه ورته والی بڼه نیسي، د نفسیاني پاکوالي بهیر هم ترسره کیږي. له ځانه دغه خبرتیا شوم او زلمی ته توان ورکوي چې له پیښو څخه خپل لاسته راوړنې بدل کړي او خپل ورځنۍ چارې سمې او منظمې کړي.
ځانو تحقیقات او څېړنې ښودنه کوي چې د کتاب درملنې اغېزشیندنه هغه وخت چې د لوبو له لارې درملنې یعنی پلی تراپي په شان طریقو سره ګډه سي، په پام وړ توګه زیاتیږي. د لوبو درملنه او کتاب درملنه د یو بل تر څنګ یوه غوره ټولګه جوړوي، ځکه چې کتاب درملنه په منلو باندې ټینګار لري او د لوبو درملنې ټینګار د احساساتو او ستونزو په بیان باندې دی. کلونه وسول چې د دنیا د مختلفو سیمو څېړاندي او ارواپوهان دغه طریقې کاروي او ترلاسه شوي پایلې شهادت ورکوي چې کتاب درملنه د ځینو ګډوډیو او ناروغیو د درملنې په لړ کې د کارنده طریقو په توګه استعمالېدای سي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې دغه ډول څو تجربو ته هم اشاره کوو. د استرالیا یو سیاستوال او استاد ولفګانګ سوبوتکا وایي تجربه تحقیقات شودنه کوي چې په روغتونونو کې خلاقیت او نوښت د ناروغانو په چټکه شکیدنې باندې مثبت اغیزه کوي. هغه د استرالیا په یو ولایت کې د لوستلو لپاره وخت په نامه د یوې نوښت پالی او مخکښ ډلې تجربې ته اشاره کوي چې د سیمې له روغتونونو سره په ملګرتیا سره د روغتونونو د ماشومانو په وارټونو کې تل د تلویزیون د کتلو د پروګرام پر ځای نور په زړه پورې پروګرامونه وړاندې کړي دي. د روغتونونو په واټونو کې د کتاب کاونټرونه چې کتابونه او فکري لوبې پکښې موجودې وي، په روغتونونو کې د ماشومانو په غمناک معمول کې یو تازه روح پوکلی، او په واټونو کې خلاقیت او دوستانه اړیکې پراخې شوي دي، او نتیجه د ناروغانو چټک شکیدل دی. د مطالعې دغه ځایونه د ماشومان لپاره د روغتون له خفګان او تکراري ریواله د وتلو یوه لاره ده. څېړنو وښودله چې د دغې طرحې له اجرا وروسته د ماشومانو ویله او اندېښنه کمه سوې او په وجود کې یې د شفا او شکېدو انرژي رامنځته کېږي او په نتیجه کې ډېر ژر ښه کېږي. سوبوتکا باوري دی چې د کتاب کاونټر د لوستلو او لوبو او خوشحالیو د دنیا په لور یوه دریڅه ده او د ماشومان لپاره یو فرصت دی چې وتوانېږي په نوی چاپېریال کې د شاوخوا له کسانو سره لا ښه اړیکه ټینګه کړي او ورسره مرسته کوي چې په روغتون کې د بستر کېدو ورځې پرې په اسانه تیر سي.
ګوردون کو د 1900 لسیزې په وروستیو کلونو کې د کورنی جنگ او انقلاب په پیلدو سره په سویل ختیځ آسیا کې د لاواس هیوادونو زیاتره خلک د خپل کور کول پرې خودو ته اړ شول او په هند او چین کې په یوې سیمه کې پناه اخیستو ته اړ شول. په دغه حالاتو کې د چا داتاسون انتاوانګ په نامه د لاوس یوې ښځې چې په جاپان کې اوسېدله باور درلود چې یوازې د کډوالو په توګه د انسانانو قبلول د هغوی ستونزې نه ختموي. هغې غوښتل چې له کډوالو ماشومانو سره مرسته وکړي. په دې وجه یې په 1920 کال کې د لاواس ماشومانو ته د تصویري کتابتونو د ډالۍ کولو تنظیم جوړ کړ. دغه تنظیم په پیل کې د لاواس په غواړو ماشومانو ته د جاپان یوازې تصویري او د کیسو کتابونه لیکل، خو څو کاله پسې په لاواس کې د ماشومانو د کتابونو د چاپ او نشر له صنعت څخه د ملاتړ لپاره د اړتیاو شیانو لیګل پیل کړل. د هغوی کتابونو د چاپ کولو لپاره چې لاواس لیکوالانو او هنرمندانو د خپل هیواد د ماشومانو لپاره برابرول، کوم فعالیتونه چې په جاپان کې پیل شوي ول. د وخت په تیرېدو سره په لاواس کې تعقیب شول او پراختیا یې وموندله او نن سبا د دغې پروژې له پیلېدو د څو لسیزو له تیرېدو وروسته دغه تنظیم د یو غیر حکومتي ارګان په چوکاټ کې په لاواس کې د ادبیاتو د ماشومانو د حقونو د دودولو لپاره فعالیت او کار کوي.
د بوډا کېدو هنر د مشهور جرمن فلاسفر آرتور شوپنهاور د هغې هنري ټولګې اووم کتاب دی چې د هغه د فکري فلسفي ژوند د وروستیو اتو کلونو په آخرنیو لیکنو کې مشتمل دی. هغه په دغه کتاب کې د خپل تفکر وروستیو کلونو ته یوه کتنه کوي او د نورو ډیرو متفکرانو د معمول په پوټه د خپل ژوند په وروستي تمځای کې هڅه کوي د خپلو نورو آثارو څخه یو لړ ټکي بیان او تشریح کړي. ناویل یې ووایي او له دې لارې ځان د بوډاتوب له ساکنوالي او بیکارۍ څخه وژغوري. شوپنهاور له یوې خوا د خپل ژوند او د هغه د واقعیت فلسفیانه چلند ته په کتلو او له بلې خوا د بوډاتوب او مړینې په اړه د خپلو او نورو پخوانیو تیرکیو کارونو څخه په ډډه کولو سره د زوړتیا غمګین کلونه د زوړ عمر په خوږو کلونو بدلوي. د جرمني دغه فلاسفر په دې کتاب کې هم د خپلو نورو لیکنو په څیر په غرور ساده او فکري ډول لیکلو ته دوام ورکوي او د خپل عمر له غوښتنو سره سم نه د غم په څنډه کې ناست غمجن دی او نه هم عصبي او نه هم د مرګ په تمه ناست فیلسوف دی. هغه په دې کتاب کې د زوړ عمر د تصور په اړه په عملی او فکری طریقې سره هڅه کوي چې هغه د امکان تر حده د خوږ او ګټور وخت په توګه یاد کړي. شوپنهاور په دې کتاب کې د خپلو نورو کارونو په څیر هڅه کوي چې د بوډاتوب د عمر په اړه مختلف نظریات او لیدتوګي وړاندې کړي او هغه د ژوند په یو واحد طرز بدل کړي. د لیکلو درملنه یا کتاب درملنه د دغه فلسفر په باور د دغه پړاو د خفقان او لټۍ اکسیر او درمل دی. البته د دغو کلونو د خوژولو لپاره د شوپنهاور حل لاره د ځینو عامه پالو لیکوالانو په پټه په جورنالیسټي او د ټولو د پوهېدو وړ طریقه نه ده او هیڅکله د داسې څیز سپارښتنه نه کوي. هغه د لرغونو متفکرانو د افکارو په پیروي سره هڅه کوي چې په بوډاتوب کې خپل هیڅ ورځ د یوې لیکلي له لیکلو پرته تیر نه کړي، چې د زوړوالي په سختوالي او تیژوالي باندې د هڅې او غبر یو رنګ ووهي.
ګوردونکو بوډا توپ د عمر یو حساس پړاو دی چې کله سلامتیه او نسبی حسین سره مل شینو د ژوند خوږی ورزی دی. هغه څه چې نن سبا ورته لم توجه کوي یوازې د ژوند د پړاو اوګدول نه دی، بلکې د ژوند کیفیت هم د هغه د کمیت په اندازه یا حتی ورڅخه زیات د پاملرنې وړ ګرځي. د بوډاګانو مطالعه او کتاب لوستل یو ډیر ګټور کار دی چې د زړه عمر کسانو مغزي او ذهني توانمندي او هم دا شان روحي او احساس توانمنوي او پیاوړی کولی هم شي. د پوهانو د تحقیقاتو له مخې په بوډاتوب کې کتاب لوستل د بوډاګانو په بدن او روح باندې مثبت اغیزه کوي. په دغو مثبتو اغیزو کې د سټرس کمیدل، د بېخوبۍ کمیدل، د مغزو د کار پیاوړتیا، د ډیپریشن کمیدل او د هغې درملنه هم شامله ده. پر دې سربیره د بوډاتوب په دوران کې مطالعه د هغوی لپاره جذابیت رامنځته کوي چې یو بوډا کس هغه وخت چې په مختلفو برخو کې ډیر او نوي معلومات ولري او وکړی شي چې په بحثونو کې ګډون وکړي او د نورو پاملرنه ځان ته واړوي. په حقیقت کې د نورو لپاره جذابیت پیدا کوي او دا له نورو سره د تعامل په برخه کې په د باندې اغیزه کوي. کتاب لوستل یو زوړ او بوډا انسان ټولنیز کوي او د لغاتونو له یوې داسې پراخې سویې سره بلدوي چې له نورو سره په خبرو کې ترې کار واخلي. دغه ډول کله چې زاړه کسان مطالعه کوي د کتاب د لیکنې تر اغیزې لاندې راځي او حتی په لیکلو کې هم ډیر توانمندي ترلاسه کوي. ډیر لیدل شوي دي چې په مطالعې مینو مشرانو د کتاب او د خپلو خاطراتو او یادونو لیکلو ته مخه کړې وي. لکه څنګه چې د بوډاګانو بدن تحرک او ورزش ته ضرورت لري، د هغوی ذهن هم د عقل د زوال په شان د ناروغیو د مخنیوي لپاره ورزش ته اړتیا لري، چې مطالعه او کتاب ولوستل ورپارول تر ټولو غوره او ښه ډول ورزش دی. پر دې سربیره د هغوی معلومات ډیروي چې بالاخره د هغوی په بدني سلامتیا او د ځان په خیر ساتلو کې مرسته کوي.
څېړنه ښودنه کوي چې کتاب درملنه د ځان د مدیریت کولو، د توانمنیو د ځانګړنو د ښه والي لامل ګرځي او په نتیجه کې د ژوند کیفیت ورسره ښه کیږي. د ژوند په ښه کولو او د اوزګار وخت په ګټور کولو کې د کتاب او مطالعې له رول څخه انکار نسی کېدلی، خو بوډاګان د نظر د کمزورۍ او بې حوصلګۍ په شان ستونزو په وجه له کتاب څخه استفادې او مطالعه کولو ته کمه لیوالتیا لري. حال دا چې کتاب د هغوی ډیره غوره ملګری کیدای سي او د افسردګۍ او د تیر وخت پاک له د سوچونو او فکرونو په شان د روحي ناروغیو زمینه له منځه وړلای سي. څومره ښه ده چې د کورنۍ کسانو دا کار په غاړه واخلي او د ورځې یو څو دقیقې هغوی ته کتاب ولولي. دا کار ورو ورو په کورنۍ کې د مشرانو د احترام، د کلتور، د دودېدو، د صمیمیت رامنځته کېدو او د کورنۍ د غړو ترمنځ د کتاب لوست د کلتور سبب ګرځي. البته الکترونیک کتابونه او ژغیز پیغامونه د کتاب د وړاندې کولو داسې نوې طریقې دي چې مشران ورڅخه ګټه پورته کولی سي. سمو د مخکې په ایران کې د قرآن د قراءت د اورېدو په وجه د روحي فشار څېړنه په نامه یو تحقیق ترسره سو. په زړه پورې ده چې پوه سئ چې نتایجو وښودله چې له قرآن څخه استفادې د بوډاګانو د سټرس په درملنه کې بنیادي مرسته کړې ده او زیاتره مخاطبانو باور درلوده چې د قرآن د قاري ژغ د ذهن لپاره آرامشت او قراري ډالۍ کړې ده. یو مهم ټکی دا دی چې هر کس چې له قرآن سره بلد وي او مینه ورسره ولري، د دغه په زړه پورې ږغ په اورېدو سره لا زیات آرامښت ترلاسه کوي او پریشانۍ یې کمیږي. د دغه تحقیق هیله مندونکې نتیجه او د بوډاګانو له نفسیاتي سلامتیا سره د قرآن د تلاوت معنادار اړیکه د زیات عمر د کسانو د ستونزو په کمولو او د هغوی د ژوند په ښه کولو کې کتاب درملنې ته د پاملرنې په لړ کې په علمي تحقیقاتو باندې تایید ټاپه وهي.
خو ګوردونکو، کتابونه د علم باغونه خپرونه همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې چې بیا ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری سه.